کوي چې له خبرتیا سره سره د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. زرغونی د ټلیفون په کرخه آزادۍ راډیو ته د پروان ولایت د سیاګر د اوسیدونکو ښځو د ستونزو په اړه وویل.
دو میاشتې کم دوه کاله کېږي چې طالبان دې سیمې ته راغلي. کوم ظلم یې چې له لاسه کېده ویې کړ. دا دی ما نهه کاله ښوونځی ولوست، خو اوس له کوره د وتلو اجازه نه لرم. وایي فقط زده کړه دوی ته یو جرم دی. زه یوازې پوهېږم چې زه وژل کېږم، ما طالبان وژني. اوس زه وایم دا ستونزې چې د غوربند په څلورو ولسوالۍ کې دي، مخصوصا سیاګرد ولسوالۍ کې، وایم کله چې ما د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره خبرې وکړې، ویل څه وکړم، داسې جنایت دی، امنیت نشته. دا تاوتریخوالی چې په دې سیمو کې له ښځو سره کېږي، مال امنیتي ادارو وغوښتل چې خشکي سیمې لپاره دې ځینې امنیتي پوستې جوړې کړي، او د ښځو له ریاست څخه غواړم چې د غوربند د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته دې جدي پاملرنه وکړي، چې هم په کورنۍ کې سخت تاوتریخوالی شته، او هم له امنیتي ادارو غواړم که څه هم چې مال والی او ولسوال سره هم اړیکې نیولې دي، وایي امنیت نشته. تاسو زما امنیت په کور کې نیولی شئ؟ بل دا چې امنیت ولې نه نیسئ تر څو دا تاوتریخوالی ورک شي؟
باید توجه جدی و جدی کنن. خیلی خشونت زیاده، چرا تا امنیت نمیگیری که خشونت بمشه.
زرغونه همدار از وایی چه پا دغی ولسوالی که ده همدغ تاوتریخوالی لعمله تو تنه میرمن وجل شویدی. منگ ده موضوع ده پروان ولایت ده خزو چارو لرئیس شاجان یزدان پرست سره طرح کړه.
مون
فقط وکړای شو چې راپور عدلی او قضایي ادارو ته ورکړو. له والی صاحب سره مو خبرې وکړې، خو دا چې مونږ نشو کولای په هغه صورت کې چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه نشي کولای هلته ولاړ شي او قضیې هم نو ډزې پرې کېږي، ځکه طالبان د غره په سر دي. نو په دې صورت کې د ښځو چارو ریاست څنګه کولای شي دې سیمې ته ولاړ سي؟ بله دا چې دې مېرمنې په وار وار ما او رسنیو ته زنګ وهلی، خپله کومه ستونزه نه لري. کله چې ما ته زنګ وهلو وایي مونږ باید دلته پروژې ولرو، کار ولرو، دا او هغه نور. خو د قضیو په اړه باید ویم چې مونږ نشو کولای هلته لاړ شو، ځکه امنیتي وضعیت هلته ښه نه دی. ما ورته وړاندیز وکړ چې درنې مېرمنې، هر قضیه چې هلته شته د تاوتریخوالي کوم مورد چې شته هغه ولسوالۍ یا د ښځو چارو ریاست ته راجع کړئ. مثلا مونږ څو قضیې لرلې چې سهیلا یوه مېرمن وه چې کله یې غوښتل هغه یو 15 کلن سړي ته ورکړي، هغه یې وهلې ټکولې وه. ما سره یې تماس ونیوه، ډېر ژر مې ورته موټر ولېږه، راو مې غوښتله، تداوي مې کړه، بیا مې په امن کور کې وساتله، او بالاخره تر دې دمه دلته ده. او دا نجلۍ اوس واده شوه. زما هدف دا دی په هغه صورت کې چې دوی مونږ سره مرسته وکړي، مونږ کولای شو یو طرفه نه کېږي چې مونږ ورسره مرسته وکړو.
خو فکر نه کوئ چې تاسو هم وظیفه لرئ چې په هغو سیمو کې له امنیتي ارګانونو سره یو ځای مرکزونه ولرئ، داسې ادارې وي چې د هغوی ستونزو ته رسیدګي وشي.
وزارت امور زنان وزارت است که در
د ښځو چارو وزارت داسې یو وزارت دی چې په ولایتونو کې دویم واحد لري، خو په ولسوالۍ کې مونږ کار کوو. په امنو ولسوالۍ کې امکانات نه لرو، خو له امنیتي ځواکونو سره هر کله په تماس کې یو، په هغه صورت کې چې هغوی په خپله تصمیم ونیسي او اقدام وکړي او قضیه معرفي کړي. له دې لارې مونږ آماده یو چې مرسته او همکاري وکړو. مونږ ورته وایو چې په دې عریضه کې باید ولیکي د ښځو چارو وزارت ته راشي، او که راتلی نه شي د یو چا په لاس یې راولېږي. هغه کسان چې تل ولسوالۍ ته ځي د هغوی په لاس یې راولېږي، په لیکلي بڼه دې راولېږي، خو دوی هېڅ ډول همکاري له موږ سره نه ده کړې، او هېڅ اقدام یې هم نه دی کړی.
اما هیچ نوع همکاری با ما نکرده و هیچ نوع اقدامی نکرده.
میرمن یزدان پرست، همدا چې تاسو ته احوال راځي چې په فلانه سیمه کې ستونزه شته، د خپل همکاری نه ده؟
مشخص نه میگن، میبخشین. زم پورتال برای ما زنگ زد که در قری خشکی.
نه نه، به مشخص توګه نه وایي. تیر کلی ما ته خبر را کړی و چې د خشکی په کلی کې داسې یو ستونزه پیدا شوه. باور به وکړي په سل ډول مشکل سره د امنیت له قومندان سره مې اړیکه ونیوله. څلور کارکونکي مې ولې ګل کله چې هلته ولاړل، په وار وار سره مې زرغونې ته زنګ ووهه. ومې ویل چې چیرته یې؟ زمون کارکونکي ته راغلل. بالاخره یې وویل زه په دې او هغې دره کې یم. ما ویل په هره دره کې چې دوی درغلي موټر درلیږو، راشه او هر چیرې چې د قضیې ځای را په ګوته کړه تر څو یې وڅېړو. خو دې مېرمنې یوازې په ټلیفون خبرې کولې، خپل ځای چې چیرې دی او څه ډول ده هېڅکله خپل ځانګړی آدرس نه راښیي.
څرنګه چې هغوی له موږ سره خبرې وکړې، د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امنیتي ملحوظاتو او له دې امله چې موقع مناسبه نه وه چې له تاسو سره خبرې وکړي.
نه، داسې کومه خبره نه ده. له څلورو کلونو را په دې خوا دا مېرمن له موږ سره په تماس کې ده. ما ترې په وار وار غوښتي چې یو ځلې د ښځو چارو ریاست ته راشي.
مخکې تاسو ویل چې هلته تهدیدونه او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته، او دا موضوع تاسو له ولسوال امنیتي چارواکو او نورو سره طرحه کړې ده؟
دا موضوع ما همیشه طرحه کړې. موږ حتی د تاوتریخوالی د منې کمیسیون لرو، یو پروګرام دی چې د خشونت د منې د کمیسیون یوه جلسه د غوربند د شینوارو په ولسوالۍ کې ونیسو، چې ما له امنیې قومندان سره په دې اړه خبرې کړي او له هغې ارتباطي کس سره چې د شینوارو له ولسوالۍ نه د ښځو چارو له ریاست سره له هغې کمیسیون سره همکاري کوي چې والی مرستیالۍ مشري کوي. هغه ویلي هڅه کوي داسې شرایط مساعد کړي چې یوه غونډه د شینوارو ولسوالۍ کې ونیسي. موږ تر دې حده کار کړی، غواړو ښځو ته د پوهاوي غونډې ونیسو.
کله د پوهاوي دا پروګرامونه عملي کوي او څه ډول به عملي کړئ؟
د پوهاوي د پروګرامونو په اړه مو له پولیسو سره خبرې کړې، ویلي چې هر کله وضعیت ښه شو، شرایط مساعد شو، نو موږ همدا اوس هم د پروګرام د نیولو لپاره تیار یو، خو تر هغو چې د هغوی ځواب نه لرو نو شرایط مساعد کړي د امنیې قومندانۍ نور امنیتي ارګانونه، نو موږ تیار یو. په خپل لږ تشکیل سره زموږ 19 کسیز تشکیل له ټول خدماتي پرسونل سره نشو کولای کور په کور وګرځو، ووینو چې چیرې څه خبره ده. د ښځه یا بله له کوره یې راوباسو او ووایي چې ستاسو حق او حقوقو په اړه پوښتنه کوو.
د مور د حق او حقوقو پرسان کنیم.
د دې ستونزې دا لار څه ده؟
د دې د حل لار دا ده، تاسو پوهیږئ چې دریم واحد ولسوالۍ ګانې د جمهوري ریاست استازي دي، هغوی کولی شي ولسوالۍ ته مراجعه وکړي، هلته ابتدایي محکمې شته، له دې لارې عریضه وکړي. په روان کال کې موږ له دې او شینوارو ولسوالۍ د ښځو د وژنې لس قضیې لرو چې البته د ټول پروان دي.
موږ د مدیریت حقوقو دا قضیې قدردارم که البته از تمام ولایت پروان
است. وروسته تر هغو مو د پروان د سیاګرد ولسوال څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د ښځو د ستونزو د هوارولو لپاره کوم کارونه کړي دي.
دې موده کې چې موږ دلته وو ډېر کارونه مو په دې اړه کړي، خو موږ هیله درلوده چې د سیمې امنیت ورځ تر بلې ښه شي، خو په خواشینۍ سره چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت بد شو. دا ساحه چې موږ پورې اړه لري هره ورځ تر بلې پر موږ حلقه تنګیږي، نو د نامنوی پښتون سره واقعیت دی چې نه کېږي چې د ولسوالۍ کې نمایندګي ولرو.
نو څه باید وشي په دې ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه چې هره ورځ قرباني کیږي، وژل کیږي، دې ته څه پروګرام لري تر څو هلته امنیت ټینګ شي او د تاوتریخوالي مخه ونیول شي؟
موږ لوړو مقاماتو ته د ورځې راپور لیږو، تصمیم نیونکي چارواکي دي، نو موږ یوازې ارتباطي پل یو. دلته امکانات نه لرو چې په خپله اقدام وکړو، نو له پاسه چې ورته توجه ونه شي نو موږ امکانات په واک کې نه لرو.
لوړ رتبه مقامات هدف مو څه دی؟
د پروان مقاماتو ته موږ هم خبره رسولې، حتی د یونما استازو ته چې څو ځلې زه هلته وروغوښتم په دې اړه مو خبرې وکړې، هغوی له دې خبر دي خو له پاسه ورته تر اوسه توجه نه ده شوې.
څه غواړئ تاسو چې هلته د امنیت ټینګ شي او د دې تاوتریخوالي مخه دې ونیول شي؟
دلته یو منظم او قواوي تر څو وکولی شي دا سیمې پاکې کړي، او په هغو درو کې چې اوس مهال طالبان نفوذ کوي هغه سیمې پاکې کړي. دا زما څه چې د ټولو خلکو چې په غربند کې اوسي هیله ده.
دا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د دوی د کورنیو او میړونو لخوا کېږي یا د طالبانو لخوا؟
د طالبانو لخوا هم او د کورنیو لخوا هم.
نو تاسو یوازې په تمه یې چې تاسو په وینا له پاسه کوم تصمیم ونیول شي په دې اړه او که ونه نیول شي نو همداسې به تاوتریخوالی دوام وکړي او هره ورځ به ښځې قرباني ورکوي؟
همداسې امکان لري. موږ څو ځلې ویلي، شاوخوا دوه کاله کېږي چې زه د دې ځای ولسوال یم. په دې دوو کلونو کې زموږ عرض دا و چې موږ په سیمه کې امنیت غواړو، خو موږ امکانات په واک کې نه لرو. لوړ امکاناتو ته وزارت دفاع، داخله او د سیمې د نامنویو مسله حتی مستقیم وړاندیزونه بېل دي چې د مراتبو سلسله په پام کې ونیسو موږ رسولي. موږ دا موضوعات نیغ په نیغه ویلي، ځکه فکر مو کولو چې د پروان چارواکي یې په اړه پاملرنه نه کوي، خو تر دې دمه هیڅ ډاډ نه دی راکړل شوی. دوه درې ځلې امنیتي چارواکي د عملیاتو لپاره پوځي ځواکونه راغلل، هیڅ مثبته نتیجه یې ورنه کړه، فقط تش په نامه راغلل. څلور پنځه ورځې یې دلته تیرې کړې، خرڅ او مصرف یې وکړ، خو دلته هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده.
تاسو هم خپلې ستونزې د دې پروګرام له لارې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 08-2200-822.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې نوی مشر جنرال سید غلام حسین فخری زموږ میلمه دی. نږدې یو میاشت کېږي چې ښاغلی فخری په دې دنده ګمارل شوی دی. په دې پروګرام کې به د نورو اړوند مسایلو تر څنګ په دې خبرې وکړو چې د فساد د مخنیوي لپاره ښاغلی فخری څه نوي پلانونه لري. فخری صاحب ډیر مننه چې موږ د خبرونې میلمانه شوي.
تشکر ډیرم.
فخری صاحب، د شفافیت نړیوال سازمان د 2013 کال په راپور کې ویلي چې افغانستان د شمالي کوریا او سومالیا تر څنګ مفسد هیواد دی د نړۍ په سطحه. تاسو دغه راپور د دوی څومره د قناعت وړ بولئ؟
دا راپور زما بالکل د قناعت وړ نه دی او زه دلیلونه لرم. زه ایران یم چې په دې راپور کې او په دې گزارش کې د کوریا شمالي او د سومالیا هم نو هم اخیستل شوی ده. تاسو پوهیږئ چې دا دواړه مملکتونه، اول سومالیا یو جنگ زده هیواد دی، هلته ډیر مشکل دی چې په دې موضوعات کې یو آزاد او یک واقعی پژوهش او تحقیق وشي. بل مملکت چې ده دا کوریا شمالی ده. شمالی کوریا یو بسته مملکت دی، هلته هیڅوک نشي نفوذ کولای، هلته هیڅ خارجي تبر نشي.
تاسو هدف ده چې په افغانستان کې هم فساد شته، خو په دې کچه نه لکه د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې اشاره ورته شوی.
او موږ اعتراف کوو چې دلته فساد شته، فساد شته دی، اما دومره نه چې په دې گزارش لیکل شوی ده.
اما افغانستان کې اوس هم اداري فساد موجود دی، خلک ترې ورځ تر بلې شکایتونه کوي او دا شکایتونه د ورځ تر بلې یوازې دی چې کم شي زیاتېږي. عوامل پسې کې بوله.
زه اعتراف کوم چې دلته فساد ده او فساد ډېر هم ده، عوامل هم معلومدار ده.
تاسو نږدې یو میاشت کېږي چې د ادارې ته راغلي یې، څه نوي پلانونه لرئ، څه نوي پروګرامونه لرئ تر څو په افغانستان کې دغه بده پدیده د فساد یو څه کمه شي یا بېخي له منځه ولاړه شي؟
زما پلانونه داسې دي. اول زه د خپل ادارې باید مسلکي کارونه تخفیه وسي. زمي په ادارې کې مسلکي کارونه تخفیه وسي.
بله، یعنی تر اوسه چې دا اداره جوړه شوې ده مسلکي کارونه په پیاوړي توګه مخته نه تلل.
مسلکي کارونه شته دي او خیخی کارونه هم انجام سوی ده. زه دا مسیر تقویه کوم.
بله، نور پلانونه چی دي؟
زما نور پلانونه دادی، زه کوشش کوم چې د مسلکی کولو پر ترسنگ زما بول پالیسی داده چې باید دی اداره بی‌طرفی، استقلال او عینی توب تقویه بکن. دلتا باید گزینشی کارونه نسی داسی چه دیو سلای دی پارا چراغ او پلته مون واخلو او میکروسکوپ سره او یو گرو بلکل معافو کلی دی ارسینا.
بله، جنرال سه فکر کوي چې دا پلانونه چې تاسو لري چې دا اداره به به طرفه پات کیږي، د ټول په اړه به یو شان قضاوت کوي او دا اداري مسلکی قدر به زیاتېږي، ډډای چې دا پلان به عملي کیږي.
زه کوشش کوم، مشکلات لري، ډېر مشکلاتونه شته دي، اما زه کوشش کوم.
بله، له دې وړاندې د دې ادارې پخواني مشر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال لوی څارنوالۍ کې تقریبا د اداري فساد یو سلو اتیا دوسیې دي چې د همدې ادارې لخوا تللي، خو تر اوسه هلته بې سرنوشته پرتې دي. تاسو هم دغه مسله تعقیب کړې ده؟ لوی څارنوالۍ ته مو مراجعه کړې د هغو دوسیو په اړه باندې؟
زه په بل هفته د لوی څارنوال صاحب سره ملاقات لرم او کوشش کوم چې په دې موضوع کې د هغوی توجه جلب کړم، د هغوی سره خبرې کوو. زه خبر نه یم چې کوم دوسیه هلته ښه اجرات شوی نه دی او ښه تعقیب شوی نه دی او قوي تعقیب شوی نه دی، زه په دې خبر نه یم. اما زه کوشش کوم چې نورو ادارو لکه لوی څارنوالۍ، ستره محکمه، وزارت داخله، ریاست عمومي همکاری جلب کوم په دې کار کې، ځکه چې زمونږ اداره یوازې اداره نه ده چې په دې عرصه کې.
اما په تېره دوره کې چې دلته لودین صاحب ولغه مخکې بل مشروطه د اداره لوی سرنولی نشکایت که ویلی چه لوی سرنولی او محاکم موږ سره همکاري نه کوي. دا ځل که همکاري ونه کړي تاسو په هم له همغه پلان نه کار واخلئ لکه په تېره دوره کې چې و او که به څه نور اقدامات وکړي یا به له رئیس جمهور نه مرسته وغواړئ.
خدای وکړي چې داسې نه سي، خدای وکړي چې داسې نه سي. او زه په دې ګمانه یم چې داسې کارونه هلته جریان ولري. معلومدار که دا مشکلات وجود ولري زه له لوی څارنوال صاحب او له د ستره محکمې رئیس صاحب نه غواړم چې په دې موضوع کې جدي او شخصي توجه وکړي.
بله، که چېرې توجه ونه کړي بیا هم
البته خود هغه لار خلاص دي،
تېرې اداره کې دا تصمیم هم نیول شوی و چې لوی څارنوالۍ او د فساد سره د مبارزې عالي اداره به یوه ګډه کمیټه رامنځته کوي تر څو هغه دوسیې چې اوس په لوی څارنوالۍ کې دي او یا هم نورې دوسیې چې دا اداره ممکن په اړه څېړنه وکړي هغه به په ګډه سره تحقیق پکوي. څنګه دا کمیټه جوړه نه شوه؟ د دې علت څه و؟ اختلافات رامنځته شول؟ او که اوس تازه رهبري چې په دې اداره کې رامنځته شوې چې په راس کې تاسې نه غواړئ چې دا کمیټه رامنځته شي؟
زما یو پیشنهاد هم دا کمیټې ده چې باید دا کمیټه ایجاد وسي او د دې کمیټې کار تقویه وسي. زه فکر کوم چې په دې پیشنهاد کې لوی سرور سبیجیس ایس اعتراض نه لري.
دا مخکې هم ویل کېدل ما واته میاست تیر شوې دا کمیټه جوړه نشوه. تاسو په نظر د اختلاف والټه کې څه موجود وو او که نه غوښتل لوی سرور چې تاسو سره ګډه کمیټه رامنځته کړي؟
ولا زه پکې دومره دقیق خبر نه یم په دې موضوع کې، زه خبر نه لرم چې ولی دا کار سوی نه.
خو تاسو راډای چې د دې کمیټې پر مسته کولو چې تاسو هم طرفداري دوسی به وڅېړل چې په لوی ترنوالې کې دي
اتمیه
له څو کلو راهیسې د فساد مخنیوي لپاره بیلابیل ادارې او کمیټې په افغانستان کې فعال دي. ستاسو د ادارې په شمول فکر کوي چې دوی به خپل هدف ترلاسه کړی وي او که هدف نه دی ترلاسه کړی په دې دوه موجودیت بې ګټه نه دی په افغانستان کې، ځکه چې بودیجې هم د دولت مصرفېږي او د خلکو توجه هم ورته وي چې دا ادارې موجوده دي کار وکړي، اما برعکس کار نه کوي، فساد زیاتېږي په افغانستان کې.
زه په دې فکر نه یم چې دا ادارې بالکل بې ګټه دي، حتما خیلی کارونه هم اجرا شوی ده. خب من تا موږ راضی نیو، هموطنان راضی ندی او دولت رهبری هم راضی ندی، باید زمون کارونه تقویه وسی، زمون کارونه باید جدی وسی او دی موجوده شکایت باید رفت وسی.
په دې تیرو نږدې لس کلونو کې چې دا کارونه د تاسو عملي نه شول، د نورو ادارو عملي نه شول او تاسو هم قناعت کوئ چې ترې راضی نه یې له خپلو کارونه یا د نورو ادارو له کارونه، فکر نه کوئ چې دا بودیجه چې په دې برخه کې مصرف شوې د حکومت دا هدر تللې ده؟
نه بالکل هدر خو زه فکر نه کوم.
کارونه شوي لږ خو تاسو
قناعت بخش نه دي. قناعت کارونه شوی دی خود دومره نه او قناعت بخش نه دی.
بله، په دې برخه کې د زیاتو کمیټو یا زیاتو ادارو موجودیت هم د فساد یو لامل بلل شوی و. تاسو څنګه د دې ټکسټ راځي چې د فساد مبارزې لپاره چې څومره ډېرې ادارې فعالیت کوي همغومره د فساد پر وړاندې مبارزه هم ټکنۍ کیږي؟
ګوره اوس زموږ اداره یو پالیسي ساز اداره دی، نظارت کننده دی او رهبری کننده دی. نور ادارې چې دا هغوی خپل چوکات وظیفه په خپل چوکات کار کوي، لکه وزارت داخله، لکه لوی څارنوالۍ، لکه ستره محکمه، لکه ریاست عمومي امنیت ملي. دا چوکاتونه په قوانین کې بالکل مشخص شوی ده، دا د هغوی صلاحیتونه بالکل معلوم ده او څوک نشي دا صلاحیتونه له هغوی نه واخلي.
په نورو هیوادونو کې کله چې څوک له فساد سره مبارزه کوي یا په بله برخه کې کار کوي، کله چې پیږي چې کار نتیجه نه ورکوي نو بیا دریږي استعفا ورکوي. تاسو څنګه که چیرته مو کار نتیجه ورنکړي په یو کال کې یا په یو نیم کال کې، آیا آماده یې چې د پوسټ استعفا وکړي؟
ولې نه.
او تاسو تر اوسه د فساد عمده عوامل څه پیدا کړی په افغانستان کې؟
خود عاملونه ډېر دي، اقتصادي ده، سیاسي ده، اجتماعي ده، حتی فرهنګي ده. او ګل لوی او غټ عامل چې ده د زمون د دولتي ساختار نه نشد کې. زمون دولتي ساختار یو دس نه دی، یو لاس نه دی، یو پارچه نه دی. دلته مسلحتونه ډېر دي، مملکت هم یو جنگ زده مملکت دی. په دې فضا او اتموسفیر مونږ او تاسو نه باید داسې توقع ولرو چې لکه پیشرفته ممالک هغه سې کارونه وسي او زمون کارونه هغه سب جریان ولري.
مشکلات ډېر دي. مبارزه با کامیابی د فساد پر وړاندې ستاسو د نورو ادارو په داسې حکومت کې، د داسې حکومت موجودیت کې چې تاسو وایي چې هلته مصلحتونه په نظر کې نیول کېږي، څومره مطمئن یې چې ستاسو کارونه به نتیجه ورکړي؟
د فساد اداري مبارزه یو طویل مدت پروسه غواړي، اجرات غواړي.
لاس کاله خو کارو شو ورته نور
لاس کاله خو په دې جنجالونه تیر شو. دا یو طویل المدت پروسه ده، دا په یو کال دوه کال درې کال نشي ختمې دی. دا کار د سرک سازی پروژه هم نه دی او د ساختمانی پروژه هم نه دی چې په یو کال دوه کال نتیجه معلوم سی. دا یو ډیر طویل المدت پروسه ده او په دې کار کې باید زموږ ټول هموطنان بسیج
شي. راتلونکي انتخابات ستاسو په نظر، تاسو وایئ چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده، راتلونکي انتخابات مخکې دي، څومره د ځایین ټاکل په دې برخه کې رول لري تر څو د فساد سره مبارزه ګړندۍ شي؟
زه فکر کوم چې ډیر رول لري. د هغه موقف او د هغه موضعګیري او د هغې د کابینې اعضا او د هغه د دولتي اراکین په دې موضوع او په دې عرصه کې ډیر اهمیت لري او شاید ډیر کومک وکړي او یا شاید ډیر مضر ثابت شي.
که چیرې نوی رئیس جمهور راشي او بیا هم د کابینې کسان هغه کسان وټاکي چې همدا اوس په کابینه کې دی یا په تېره دوره کې په کابینه کې و، فکر کوئ چې د فساد پر وړاندې مبارزه به بریالۍ شي؟
نه، زه دومره خوشبین نه یم په دې حالت کې.
په افغانستان کې ټول د فساد له موجودیت څخه شکایت کوي او پرای یو پر بل اچي. مثلا د فواید امین وزیر په خپل خبري کانفرنس کې چې تېرونی و، هغه وویل چې دوی چې مجرم نیسي او بیا یې محاکمو ته یا عدلي ارګانو ته سپاري، هغوی له تحقیق پرته بیرته خوشې کوي. همداشان د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر هم ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی مجرمین نیسي نو محاکمې بیرته له تحقیق پرته خوشې کوي. کله چې په عدلي ارګانو کې فساد وي، بیا نو تاسو څه توقع لرئ چې په نورو ادارو کې به فساد راکمیږي؟
زه دا مشکلات لږ او ډېر تاییدوم. مشکلات شته دي، اما بده هم کار باید بوشی. زما په عقیده چې که دا یو مس یو دفتر یو وزارتخانه او یو مؤسسه او یو اداره پل شواهد او اسناد سم جمع وکي او د هغه قضیه مستند وي او محکمه پسند وي، دا د لوی څارنوالۍ اعضا او د ستره محکمه د محکمو قاضي صاحبان نشي کولای چې دومره
تخلفات استفاده کوي. اوس مثلا فساد هسې موجوده ده چې پوښتنه نشته، لوی څارنوالۍ یا نور محاکم چې رشوت اخلي یا په فساد باندې ککړ دي، هغوی له همدې فضا نه استفاده کوي. فکر نه کوئ چې د فساد بدلون لپاره ضرورت ده تر څو د دولت په سطح تغیرات راشي یا په اداراتو کې تغیرات راشي؟
زه دا مسله تاییدوم.
بله، او په پای کې څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې دا پدیده چې مخکې تاسو ورته ویل چې اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا لري، خیر افغانان به نور هم منتظر شي یو کال دوه کاله لس کاله، څه کول پکار دي تر څو بیا هم په دې لس کلونو کې دا هدف ترلاسه شي چې په افغانستان کې فساد یا بیخي له منځه ولاړ شي او یا هم کچې راکمه شي تر څو د افغانستان له ټنډې نه دغه ناولی چا پورک شي؟
زه فکر کوم چې په دې موضوع کې اقتصادي عاملونه، فقر، بېسوادي ډېر رول لري، باید له منځه وځي. په دې موضوع کې شایسته سالاری ډېر مهم ده چې باید په دولتي اداراتو کې عملي وسی. په دې موضوعات کې باید زمونږ راکین مقامات رهبری دولتی وزارت وزیران باید تشریک مسایی وکی او بالاخره په دې موضوع که باید یو همگانی بسیج او ملی بسیج باید حتما ایجاد بشی او ملت په دې موضوع که فعال باید سهم ولری.
بیروکراسی یا په ادارو که ده کاغذونو خکت پورته کول دا هم د فساد د موجودیت یو عامل دی، خصوصا د وړو رشوتونو. وړو رشوتو ته زمينه هم برابره کړي. د ښاغلي لودین چې د دې ادارې پخوانی رئیس و، دغه په پالیسۍ او اجنډا کې دا هم شامل و چې کاغذ پراني به په ادارو کې کموي. څنګه تاسو هم دا پلانونه موږ چې تشریح کړل په پلانونو کې مو دې ته ځای ورکړی تر څو
بیروکراسي کمه شي؟ برجسته ځای لري. دا مونږ غواړو یا مونږ په پلان لرو چې بعضي اجراءات د ادارې اجراءات لکه جواز سیر، پاسپورت، تذکرې، حج، تقاعد او دا پروسې باید ډېر ساده وسي.
اوریدونکو ته چې دا اوس یو څوک تاسو یادونه وکړه، یو څوک چې لسانس اخته هدا خل به دغه شل یا پنځه ویشت امضاګانې ولري، حتی یو وخت پنځوس امضاګانو خبره کېدله. یو څوک چې تقاعد اخلي بعد یوه ورځ په دې تېره کې چې دا اداره کې امضا واخلي، دې اداره کې امضا واخلي. څه وایي اوریدونکو ته چې څه وخت به دغه کاغذ پراني یا بیروکراسي په اداراتو کې کمیږي تر څو د وړو رشوتونو مخه ونیول شي؟
دا کار یوازې زموږ دپاره زموږ صلاحیت نشته. په دې کار کې باید نور وزارتونه هم زموږ سره همکاري وکړي، نور وزارتونه وزیران باید توجه وکړي. اما زما یو مهم هدف همدا دی چې بعضی پروسه د اداري پروسه باید ساده وسی، ځکه چې دا پروسه ډېر آزار دهنده دی او ډیر مشکلات خلقی
ډیره ډیره مننه کورما بعد زمونږ ته دی اونۍ د حقیقت څخه د پروګرام همدلته پای ته ورسید ل خپل میلما ل فساد سره د مبارزه د عالی ادارې ل مشر جنرال سید غلام حسین فخری صاحب څخه ډیره مننه
تشکر تاسو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت ل ازادي رادیو نه ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک می کند. اداره سرمفتش کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید سکتور بانکی افغانستان به خطر یک بحران دیگر روبروست. گزارش مفصل در این باره داریم که در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه با هم یک جا خواهیم شنید و همچنین نظر کارشناسان و مقامات اقتصادی افغان را در این باره کوشش میکنیم که داشته باشیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.